دې چې موسړه وغوړی ایښودلې او بشپړ تسلط پرې لرلې شو. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لبخي حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 2.5 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللې دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویار کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
زه پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکیدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغه دقیقا همدلته دي او د هرڅ په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهمی نسی دی نوی خبری لری او نوی مسائل چې مطرح دی.
څرنګه هنری عکس واخلو؟
منگ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید منگ دغه ودانی باره که اگزر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوزشت اترنگ را منسته شو.
موگ پا پیخور که د افغان ادبی دا شیر که چه منتز دکری وقت اما که چوکات موگ را زان سر را ولیگ دا و دلتا بلخ تا
که دی ادبی مجلی ترپای را سروی نور مطالب با هم وارد. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندوي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې سي شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له عمل هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بے برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپله ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلاتي لار ده چې یو د بل تر وسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي وصل شوي، هم اقتصادي مشکلات دی هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده نو یو شبه او یو کلتور درلوده، خو کله چې پرې د اسلامي لښکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم دغو لښکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړي چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفی نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو څو باندې دولسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله نشوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد تاسو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟
بدو شرایطو په درد واړولو، ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په 1212 کې لیکل شوی، یعنی 400 کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه 300 کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماتکي شکرې لخوا خراب شي، نو مغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې ته د دوی لاندې یم، بیخي نه یم څه شوی. نو په دې اساس دا وسي کوم شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت در کې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي، هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د مچیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیدلی تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و په عین وخت کې یو ژور سیاسي حرکت و چې مغول د دوی د تشکل نه ویرېدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کروسیانو کې دی، ده تقریبا 210,000 مریدان درلوده، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره وه چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې ده ته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، همالته په زندان کې وفات شوی. یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا یې د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان لوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاهور ته تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته، او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه، د هغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته، او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد، تاسو وویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او که نه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب په فارسی ده،
کتاب په فارسی ژبه دی، فقط پښتو یوه ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې ناری ژبه څرنګه ده؟ همداسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده، د ناری ژبه زړه د خدایا ده نه ده.
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه؟ یعنی داسې فکر مو کو چې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي، او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي، دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، دغه نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړه هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی، بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وي چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی، همداراز دا نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسفزو د دورې دي د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوب سولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنګېدلي هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت دی. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موغو وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی. د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یغو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې راشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د دې خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مستنف په نامه امضا پکې کړې او تا چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده هغه جانکوړه یې یاده کړې، په غوټي شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی پریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود او نوري ادب ته مخه کړه. هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته او په افغانستان اوسېده، د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
ارزښت زیات ارزښت لري. د هغو شاعر لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي لاس پکې وهل شوی وي. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا په سلو کې پنځوس ګوتې پکې وهل شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې وهلي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې وهلي. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي، دې نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته یا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د ده خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی.
او ډیر استقبال شوه دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونه دی استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوه دی خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوخوړی او کار پی وکړي
نو هغه مواد کول دي چې راغلي مو مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او بیت اخلاص کړم او نسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته په دې اساس هغه کتابو ته د چالا سره ځای نشته دی هغه مال ته پراتی دی مرتا خوندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړې و د افغانستان د تاریخ سلسله هغو کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي او نورې مې پیدا کړې دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی جنګ نامه ده د هغه سره جنګ کړی د انګریزانو سره جنګ کړی همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخې پرتې دي هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدی شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم بېرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د شپې په اړه ماته
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو په اړه ووري
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سبند د ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنگول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالرو خرچ شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس ته شاله لوري اخیستل شو دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورځ ده د ونو پاڼې رشیدلی سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاری شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلی دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کمره لري ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل ندی عکس اخیستل چمتووالی غواړي
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو باید موږ د دغه ودانی په اړه کې لږه معلومات پیدا کوو که تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه کې د ودانی څه وخت جوړه شوې و څه حادثه د مړې یا د ودانی مابینو بیرون کې سبب وي که سړی وخلري د ودانه ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي وګوري سلن د ودانه کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده په کوم وخت کې دا ودانه به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سی غواړي د ودانۍ ماڼې یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی سي هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. حتی د هغو د خلکو د یاد یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوی سي عکس واخلي. که غواړو د یو ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ دوه متره جګ لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګر رانیسي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو. تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري، نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړئ چې جالبه شی غواړئ چې په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی چې جالبه تاسو ته ښکاري په دغه یو کونج کې سر راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده، او د خط هم د ماڼې په سم ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼې خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره سي ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیر از دلتا یادوری وکم کله چې دا قسمی عکس اخلی تایمر خیسته خپل کمره که دستی بالا لسو ثانیو پوری خپل عکس اخلی، او یاد ریموت کنترول که دستی یا وایرلس یا بیسیما، او یا سیمداری چه تاسه اغا ریموت کنترول وصله بی کمره که او سویچ باندی عکس اخلی. دا ایدل خاطر سه سالی دیر باید کشوشی کمره تا قانون خوری او بیا اکسونه صاف لسی. تا یا بل لاره چه و قوه غواره چه تاسی اکس نورم کلی راسی، نو پا HDR رژیم یا ستایل که کبیسی اکس واخلی. HDR سیستم داسه لسی تاسی ده کبیسی پا مثلا یو اکس لچو اکسونه جوره، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلی، یو عکس نورمال اخلی، او یو عکس دمسه لږه تیاری هغه اخلی. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي یو ځای کې، او اخر کې یو کله عکس ترې جوړ کړي.
د ښاغلي رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو څلو پاړه
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 23 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د 2 کتابونه چاپ شوي دي چې 2 شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې 2 کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی، دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا هغه د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د 80 لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان، دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ییزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحظاتو سرکینو ځوانانو ته یو رشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه وه چې تقریبا که زه ووایم چې د 1920 کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په 1940 کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل زه فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر دغه وروستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا هغه څه و چې موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي و هغه د هجرت پر مهال باندې هلته به واړه و تللو به هغه کوم چوکات چې هلته و هغه چوکات موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته، او هغه تیګه کېښودل شوه. ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول هر څه ته د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړ.
ستاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د هماغه وخت په هغه چې درته وایم، یعنې په اوسط لحاظ باندې زموږ دا بهیر دغه ځای ته رسېدلی و چې یوازې په اونیزو ناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅکله د 10-12 کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅکله، او پورته تللی دی تر 30 پورې، تر 50 پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته که درته ووایم چې په دې اونۍ په اوږدو کې لسلو تر 200 پورې ډېر ځوانان د فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د 1900 دغه د نوي لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم 4000 شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې 80% یې پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو کوشش وکړه چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوئ چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې 2 پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دغه ډول ضروري نه ښکارېدله، خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو، دا زموږ اونیزې ناستې چې وې، د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي، چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، د هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې، کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو. دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري. کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و، هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي. لکه دا تاسو چې څنګه وویل، زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو راخیستلې وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، او دا کم په همدغه توګه باندې وشي، دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا سجی رادیو ادبی مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده، هغه شاعره ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده، مننه کوم چې خپل شعر په واتساپ کې په خپل شخ په سجی رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې وګریوان وینم واخست سپرلای در نه ظالم دور واخست سپرلای در نه ظالم دور سره سره اننګي دی اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راګیرا شوې خپلو تور زلفو کې راګیرا شوې ښکلې د سیره نن په زندان وینم سوشو پښتني کچو په خوله شوې ته سوشو پښتني کچو په خوله شوې ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.